چې یو وژلې دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزون کوي وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیښو انګیزه څرګنده شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعرات ځن روسته په کابل کې جوړه شو. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرین ته ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعره جوړه کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیشنی چې می کتار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکې سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې غډیږي پښتنو تر لشکر استلې ستوري.
په کولونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم کول سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاو د کړی. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیر اونۍ جوړ شو. د خوندې ورسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړي چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې دي چې غواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجي خلاص شي، په خپل بشو ودرې شي، اقتصادي وده وکړي او لنډي سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. په دې پریکړلیک ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغړای لسړې دوه ساتلې شي. په دې اړه مې د شزینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې ده چې وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر لوی مخکنی فعال غړي شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخورو دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لمړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې و ما خم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سومه دولس بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او یوه بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم یعنې په وږې خېټه به زه تلمه هغه ته د بهیر غونډو ته ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نه سي ځکه ډېر کلونه وسول او ما
دا احساس ته په یاد چې لومړی شعر هم لوست آیا د سټیج په سر باندې داسې ویر او ډار د سره و او کنه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډېر په جرات هم شعر لوست ځکه هغلته فضا داسې وه فضا ډېره دوستانه وه ډېره صمیمي وه حتی یعنې موږ همدا شاعران لیکوالان به چلته راټولېدلو دومره یو بل ته هم د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه وو.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
و ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نیو چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د دې چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنې څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولمه. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به مالیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مو کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي یعنی د ما زړه ډېر راډک شه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان ساده ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو چې ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې.
زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زمونږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله، د اسمان ستورو نه نیم، د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله، د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه، ګله نوي امیدونه مې په کار دي، ګله نوي امیدونه مې په کار دي،
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري، شزینه فعاله شاعر او سندرخاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي،
افغانان چې ځای دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي، مثلا یوه بېلګه په د تېر ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه، هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه، په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل، یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو 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 پرمختګ دی،
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوال نوې ځکه چې غوی بهر ته تللی، نورو هیوادونو ته تللی دي، فکر نه کوي چې ورته هڅي په خارج کې هم د میرمنو لپاره په کار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي،
زه خپل د دې سره ډیره همځغه چوسی خونه، متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره به اتفاقی ده او دلکی جوړ کړی دی، دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی د سینې چې دلکی دلکی یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې بهر غونډې افغان میرمنې او جونې فعال وساتي،
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادب پالي اغوی کولای سي چې سره راټول سي مثلا د ونی په پای کې او پاتس و نوري اغوی د هر ستونزې په دلیل چې نسي کولای اغوی کولای سي آنلاین په استلار ډیر امکانات شته چې په دغه سي غونډو کې ګډون وکړي.
اسجنې په خو به تاسو او ستاسو نور ملګرو سملاسي مشاعري جوړولې او پوجنو وپاڼو کې به مخ پرولې، آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وام د یو کاس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کم رنگ کیږي. کدا غسی ورته هڅي دو کسانی د پراسکی یا په مشریکی پر مخ یوسی بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشایری کولې یوی به تنظیمولې، یوی به مثلا اول به یوی وړاندیز وکړي چې راځي یو مشایره وکړو. اکثره دغه شان په دغه وروستیو 15 کلونو کې که خود ستایی ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټول راټولول د فیسبوک د هر کومنت څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد دیر کار درلودی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پیستلا دا ستون زیبا و نوائم اغا بختیاوی چی ما لرلی اغا دیدی مخی او چر دا پک زکا چی زور تایواز یوم که دا اغا کارون پا گرد ویسی او پراس کی چو کسانی دا اغا سی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو دیر مثبت ګام یو یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه د غنورې مېرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی شوي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهربی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به لیکوال او چړونکو سردار ولی پښتونزوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندیشمن دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسلغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خبر شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتونزوی سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهم د سکندریه په نامه او دریم د احمدشاهی کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم سته. روایت دی چې د 300 کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمه راتله نو په بازو سیمو کې د شهرونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کیږي چې په نړۍ کې یو له شهرونو جوړ کړی دی چې یو پکې همدا د کندهار زور شهر دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاس شهرونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوی دی. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه شهرونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو په پکې دغه وخت دولتونو په پکې مصرف نه کاوه. دا شهر د نادر افشار تړاکه پوری ودانو، خو کله چې 300 کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ او سره سم د کندهار زوړ شهر هم په بشپړ توګه وران شو. په دې شهر کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د شهر په منځ کې د مرکزی کلا یا ارګ په شکل ودانه و او د بچاهانو د اوسېدو مینو. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېر کیږي چې اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلې سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کیږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندکونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سوپان او لمځک 100 متر لوړ خندکونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونو تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتوه. ویل کیږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یو ورځ په دې معنی کې ادبی ناشته کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره علامه حبیبي په دې اندې چې پټ خزانه اصلا په دغه معنی کې د ادبی ناستو زیږنده ده. د پټ خزانه مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی ایلیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یو ورځ په دغه معنی کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر و، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسیده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډیر مشهور دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتل دروازه او ځینې نور. سرنګ چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانی وسوځول شول، سیمایزو خلکو د خپل کرهنیز ځمکو لپاره د دغه ودانی څخه ډیری خاوري او بلاخره دغه ودانی ل خپل اصلي حالت ته ووتل او په قراره قراره د پامه ولویدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خبره سول، دا څومره داندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو، نو ویل سو چې ل اویا تر اتیا پیسې د حریم د دې ماڼۍ لاندې سوید. تر ټول بدمرغي دا و چې 40 کال وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخې شي، بلکې ډیرو سیمایزو زورواکو د دې سیمه د لاندې کېدو او کرهنې دمځکې د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې شل کال وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وس. د بعد مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته د ذهنیت ورکړ چې د لکچې بيخي د اوسېدو سیمه. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسه په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوه ځایونو خلکو ته دا جرأت ورکړ چې په قراره قراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوب خواته او د ختیځ خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنی کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پایته ورسېد او په دې ډېر لسورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبره، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې د جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادر خان د حضرت موزن شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایلو پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبره او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، کچکبرانو او د ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبره، هدیرې او سیمې څخه کچکی مواد ایستل. ما داسې وپهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبره روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول لمنځه تللی و. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کال وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانی د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې اوپوېدم چې دا تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بازی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړ، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ اوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نورې برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پردي مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوند ادارو پورې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستي کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده، د مدرسې لپاره بیا ځوانانو غږ پورته کړي، د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال د خوا کار درول، د کندهار د شاروالۍ د خوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای شو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی شوی، که سوی دی هغه د ډیر ټیټي سوی دی.
لا شاغلی پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی. یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
د اخبار د 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیره او بې قصوره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یوه بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړول وی او حتی بلد چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد وو. مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري، لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ، یعنی د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چار یوه سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په هغه باندې جوړېږي کېدو تنظیم کړی و. دغسې اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هلته درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ته انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارت څراغان شو. د ارګ ارګ دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1400 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1400 مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدر زمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې، یعنې دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته به شو کېناوه زیاتره. متاسفانه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړ چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي. دا ضرور و، البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور شي ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناچي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستان وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوخه جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاونډ او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوختي، اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدل دي او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دي هم هلته پاتې دي. ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري. ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې ټول پروګرامونه سره رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کولا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
اوریدونکو. او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوستی دی. لمړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډ شوې دي. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیورس جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوې ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي اروخاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ. ومې لوست واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګری ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. جنیا والا کانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وای
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپلو بیت د خرڅو یو 50 روپۍ غلمي کې موږ تم پاتې کیږي. دا غيوم پکې یو 50 روپۍ نفقه د خیا سریږي. دا یو خامه و د ګورګوري د پکونړ کې ډیره ده. په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو ده مروري شو ده دغه سينورو زین نمرازي.
د هغه په خبره چې ګورګوري جنونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دلا پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د غاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 140 روپۍ.
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدې سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړي او زیاتی ینجونو ته ویل شوی او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي. دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي ګورګوري راڅنډي بیا راوړي بازار کې خرڅي په رړو باندې انبار رتی او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله م ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري دغه تورواله دغه سره د شونډو تورواله دا ټول شین په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوی دي او زیاتره د نجونو لخوا ویل شوی دي. ګورګوري تخره ګورګور خوره مومانی مال را لېږه رنزوره یم.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونی او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. چړې ونتي او کلک بوټ دی چړې چې کمزې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي او خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کېږي او څرنګه چې نور بوټې د وطن او د علاقې ښکلا ده نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټ دی چې هغه په خپله راخیږي، بېرته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټولو لسن هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیکون د ګورګورو لسندري سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجلران غاړم زحمت چې بری اجازه پړم تر بیا شدید.